عملیات به ډیر ژر پیل شي. په راپورونو کې ویل شوي چې د اکتوبر میاشتې پر اومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل د حملو له پیل سره اوس په دې جګړه کې د فلسطیني قربانیانو شمیر تر 1300 زیات دی. په اسرائیل کې هم د حماس ډلې د حملو په نتیجه کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. هاخوا د اسرائیل دفاع وزارت ادعا کړي چې حماس ډله په غزه کې له روغتونونو د پوځي هدفونو په توګه کار اخلي. د اسرائیل د پوز ویان دانیل هاکاری خبریالانو ته ویلي حماس ډلې جګړه روغتونونو ته غځولې او هلته له تیلو او سون توکو د خپلو عملیاتو د اهدافو لپاره کار اخلي. دغه ادعا د حماس ډلې لخوا رد شوې ده. اوس د یرغمل شویو کسانو د برخلیک په باب هم معلومات نشته. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته راپور له مخې د حماس ډلې لخوا 209 کسان یرغمل شوي چې په هغوی کې بهرني وګړي، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. حماس ډلې تر اوسه 4 کسان خوشي کړي دي.
درنو اورېدونکو، وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبريږي. دا پروګرامونه تاسو واورئ، ښه وخت ولرئ.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی که زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارن ده مشروعان سر پا زکنان و زمنور ده دیجون خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان و خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درن دوستان و سلامونه میومنی چیره به مور زده کړی نوی کړی هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولی شي.
خزی بی بی سواد دی اند سواد تو کوچی کم دسه خوشی بود. هغه مور چې بی سواد ده هغه یا سواد اولاد جمعی ده نشته په مولای
لوست مور لخپل اولادونو سره د ژوند پاره برخه کې کوم مرسته کولای شي.
مور کچیر با سواد وي د ماشوم سره د غدي اهداف خلاص راوږي کې کولای شي ډیر همکاري وکړي. کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهمه توصیه دی ته وکړي.
درنو دوستانو، تجربه خودلی چې کچیر په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې نعمت څخه برخمنې وي د اولاد روزنه په ښه توګه کولی شي. له بلې خوا څخه د ژوند په ټولو چارو کې له نارینهو سره هم مرسته کولی شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنیو یا خپل نارینه له لاسه ورکړي یا هم په داسې سفر تللي چې د خپلې کورنۍ د ستونزو حال ته لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او واړه بچي میرمنو ته پاتې کیږي که دوی زده کړې کړي وي پامه خبره خپلې وړې شړې کولی شي، خو که دوی نالوستي وي د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حساب ورنه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای اوس به له دې ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکو مرزیه وایي چې له 50 کلونو را په دې خوا یې میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي د کور ټولې چارې پر مخ وړي او له اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدغه سواد ما ته دومره فایده کړې چې په همدغه وجه ده چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم. ډېر داسې بېسواده وي، بازار ته به نسو تللی. اولادونه د ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول ما ورسره کومک که ما دوی نه تشویق کړي که دو سره ما درس نه وویلی اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در له غاړې ده؟
15 کاله کېږي. 3 کاله خاصان هېڅ رانغی ده، بیا یواری راغی، 2 میاشتې تېر کړې ده، 2 کاله بیا نه دي راغلي.
چې کله خاوند نه یې کنه په کور کې کوم کارونه تاسې کوئ؟
چې نه یې دا د کور کارونه، خو د کور کار ده چې زه کوم. د بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه ډېر. دا مکتب چې مور پلار غواړي زه خپل ازم چې شان وسایل خرابېږي، له برقي سره، له داون سره، له مثلا فلټر می خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه په خپل مجرا کوم.
اوس درته وایم چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړي؟
یعنی 90% ما سواد، ځکه چې زنګ وهم که په نمبر نه پوهېدم مور سره خبرې نسو کولی، که په خط نه پوهېدم بل به مې نسو پویلولی، که په دا ټول 90% ما سواد په درد لګېدلی.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي؟ د کارخانګي پوښتنه یې که درس ورسره وایې؟
درس ورسره وایم، د کارخانګي پوښتنه یې کامه، دا د فیس په خپله چې زه ځم پویلم دلته، یعنی تا چیش که سواد رول لري چې زه کارخانگی دایره و نه ګورم، زه باید چیرې په کارخانگی پوسم؟ هغه به ما ته وایي چې ته ما کارخانگی کړي، کتاب چی ورته ګورم، دایره یې ګورم که نوا مای مضمون په مضمون چې هر مضمون درسی، هغه به زه ورسره کمک هم کارخانگی به مخکې وړم.
دست با سواد یا د کور مشکلات علاولی سي، د تاسو میړه څومره زړه یې ټول د مسافري کوي؟
بېخي نو زړه یې جامې ده، هغه وایي چې مخکې ځي ژوند چې هغه زړه یې جامې ده، بېخي ډاډه. هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد مکم، هغه یو مړې نفقه راوړي، الله هغه هم الله پسې روانې، الله له پیدا کړي چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک سالی نیکعمل لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسې مزدور یم، زه تاسې ته کار کوم، خیر ده، تاسې خپل درس ووایه اولادو ته، او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي نو بیا مې اوس په کورس کې شامل کړي، بیا هم لږ امید لرو.
چار چاپیره د دې کسان لیدلی دي چې د کور مسؤلیت هم ورلغاړي، د بچو روزنه هم ورلغاړي، مګر خپل درس نه دی ویلی، سواد نه لري، مشکلاتو سره مخ دي.
او څنګه را دلته له اطراف نه خلک راغلي دي، ښځې دي بېسواده دي، زه ورسره کومک کومه، نور شاوخوا خلک نه کومک غواړي، بېسواده دي، میرونه یې په ایران کې دي، مثلا یو ولایتو کې کار کوي، ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات، د خوژوند ډېر سخته مخکې.
مثلا کوم مشکلات ډېر زیات جدي دي؟
بسته ژوند دې سخته ځي، بسته ژوند دې هېڅ وایي بېخي نو ژوند دې سخته ده، ځکه نو بار ته نه شي تلی، خپل اولادو پوښتنه نیسي کوي، همداسې اولادونه ټول کوچیکي همداسې خوشي دي. وای خوب باسواده، هغه مور چې بېسواده ده، هغه یو یو باسواد اولاد جامې ته نهشي تقدیمولی، هغه هېڅ دا احساس نه لري چې زه بېخي دا درد نه لري چې خپله باسواده نه یم، هغه بېخي درد نه لري چې زه څنګه اولاد لوی کړم، چې که په کوڅې وګرځېده، که چرسي سه، که چېرې چوکر لاړه، که دایي وکړه، دا ورته بې تفاوته ده، ځکه خپله بېسواده ده.
یعنې د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم؟
نه نه، د پلار بېسواده، مور بېسواده، هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي، هېڅ اهمیت ورته نه ښکاري د دې چې دا سواد شی ده، ځکه خپله بېسواده ده.
نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي، په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینهو باندې د زده کړې دروازې بندې کړي، دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور په هکله غږېږي.
لوستې مور د خپلو اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنې د مور غږ هغه مکتب دی چې اولنۍ تربیه تاسلوی. کچیر مور باسواده اوسیږي، یعنی دا په دې معنی چې دغه اولنۍ تربیه به ډیره سالم شي، استاد سره تربیه شوی وي. کولای شي چې مثلا د ماشوم مور کچیر باسواده وي، د ماشوم سره دغه د اهداف خلاص راوړو کې کولای شي ډیره همکاري وکړي، او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامع په ارتباط هم غوي ته مخکې د دې چې جامع ته وړاندې شي مهمه تربیه دی ته یا توصیه دی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي، وی د زندگی د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځيږي، او له هغه سره مرسته وکړي، او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یوه میرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینه وو ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کیږي؟
کچری و میرمن باسواده وی مهم رول لوبوی هغه دا چې دا د مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې همدارنګ د جامع په جوړولو کې د کورنۍ په جوړولو کې او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري او کولای شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري او که چیرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولای شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده مېرمن وي هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چیرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، د یو افغان په صفت څومره خوابدي یاستئ او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه مېرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي که هغه مثلا دیني علم وي او که چیرې عصري علم وي. مېرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده او که چیرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسیږي نو موږ نسو کولای شو چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو او یعنی موږ به معیوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسوادي مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یوه ښځه باسواده وي د هغو هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل. په داسې وخت کې چې اوس افغان مېرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفت په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره، له انجونو سره، له ښځینهو سره څه مرسته کړې ده چې دوی عادي اقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي، همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړي همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او مېرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې او فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده مېرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس انجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید د دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه، هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه لتاي څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو بانډو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي، په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده وي نو طبعاً د مور سلوک، کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم ترې نه متاثره کېږي، ځکه مونږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې مونږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم یې له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه شوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه راغلی، هغه یې نه زده، خو دایږي هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، پیغه کور که نارنه و ندیر سهم خز اخلی زکر چه خز هم بیرون کار که یه دکور کار که هم ماشوم روزی نو تاس خپلا پکر رو کهیسه پی اقتصادی چارو که دی مور مضبط رول هم دوبره دیری او دا یه واقعیت پا دیوان سرسته گرسی پتاولای منگه اینو چه ارها مینده چه باسوالی دی سمر خپل ماشوم پخر و یا پخر انگیزه سر روزی سنگه پاگه لمره کلونه که پو مزدک نکی پو خوانزی که هماشمانی ستون زنه لری ده واقع ده و ده دیمون متاسفانه چه دیمون دیری من دی سواد دی نیمت سخه ببرخی دی عاطفه هاینی عاطفه ده اگه فطرتی مینه چه ده چه موری لری یا زرحمه چه مول لری اگه واقع دی طول انسانان یو شانده اگه هم دیر زامت و باسی خود سمر آقا مایند چه زدکری نی کری باسواده نی یعنی واقعا سخته و آقوی دیزان ده پار چنسی تاولای لو دی مکتب لپارا پخوانزی که پزینو برخو بانده آقوی نپی چه ماشوم سر سنگ را لیاو که ماشوم تا سنگ اولاد سر دیم راست و پیچ ترسو دی ماشوم خوانزی که ستون زونه لری سنگ آقا دینی مشکلات خبر باشم تا سنگ حل که سنگ او رو خیلی آقا من دی چه باسواد دی گوری چه آقا سنگ خبر ماشومان پروهی سر روز دی و اکه یو ملک گوری دی یو ملک پر مختار گوری دی اقی ملک دی خزو وضعیت دی آقا دی خزو کرکتر گوری چه خزی پکوم وضعیت که دی یا پکوم حالت که دی کلا چه خز مور دی چه مور آرامه ای و طبعا چه ماشوم آرامه ای و کلا چه مور باسی واده ای با انگیزه و باسی واده ماشومان روز دی نو متاسب آقا چه من پو هیواد که در غستون زشته دی او آقا من دیم چه کورونو که دی و پولایتونو که دی اکثریت در غستون زو مشکلات داری
تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. کله چې یو مور سواد نه لري هغه خپل مشکل نسی حلولی، څه پاتې خولادار د ماشومانو مشکل حل کا؟ که په دې خبرې راته وکړي چې کله یو مور باسواد وي حتمان په ژوند کې آس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی سي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور باسواد وي خو طبعا هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې یو انسان د په قرآن عظیم شان کې د یو پوه انسان او د یو ناپوه انسان چې زده کړه یې نه وي کړې، د هغې د رڼا او د تیاره مثال پکې راغلی، د شپه او د ورځ مو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو ځو ماشومان که امکانات یې که نه یي، او په شپه کې چې برق نه یي چې یو وسایل در سره نه یي کله څوک ګرځېدای سي، نو طبعا چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومانو ته وایي د صبر لار لټوي. او هغه انسان چې تجربه ونه لري، زده کړه ونه لري، طبعا چې سخته ده هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دل پاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دا یو انسان ده، دغه به راتلونکی د په لاس کې دا به څنګه وروزو، د سره باید څه وکړو؟
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې دیدی او تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو، علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي. اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده، په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هیواد وران کړه یا خپل یو انسان ووژنه؟ ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا زموږ خویندې باسواد سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي، د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي چې دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو به خوړ کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یې خیر نه وي. د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګیزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لشکر وي نو خو چا په درد لګیږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځه ویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني، صرف خوراک څکاک وکړي، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې مونږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله، مچۍ د غوړې څه دی ارمان ده، چپلۍ یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول، نو لس رقم استفاده باید ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد را لویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي، ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري، نو هېڅکله یې بیا دانه نه اورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه د مونږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هم هغه لاره نشي وښودلی. نو مونږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري، د هغه کور پنځه نسله باسواده،
ځکه چې هغوی
خپل اولاد په
انګیزه روزي باسواده یې روزي. په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه سي کولای، شخصي څه وکړي؟
لاخه تجربونه د زده کړه وکړي، دا موږ باندې د ګټه واخلي، او دا بهر دې نه تړي. یو وخت هم داسې مکتبونه بند کړي ول په مونږ باندې، د ما مور بیچاره کوي، مونږ ته به په کور کې دومره چې باراکم نه وي، مونږ ته به کتابچه راکولې، بیا ور به چې لیکنې پکې وکړي په پنسل باندې، بیا به یې سره پاکول، بیا به یې مونږ ته راکول پکې لیکنې وکړي. او هم دا د نړیوالو نه ښځو نه چې بلټونه او د سول خلکو نه لاړه چې ټول یو لاس متحد سي په خبرو کې دي ورسره کښېني، او دا دې ورنه وغواړي. دا د دوی حق ده، او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي، په ښځو باندې، په دغه قشر باندې په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه رسوي چې په افغانستان کې سوي. د نور دنیا ښځې وګوري، د مونږ د ملک ښځې وګوري، او دغه ټول قوانین، دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده، د نارینه له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو، یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله، د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې د مونږ د لورانو لپاره مکته یو چیرې مکتبونه بند شوي ول؟ ما خپله سپینګر ته ویلم چې راپورته سئ، خو دا خو د تاسو حق ده. وای خیر ده، څه کال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. همت نشته، همکاري له ناوله خوا له ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه شوي دي، نه له بیرونه حمایه شوي دي. خپل همت یې کړی ده، خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، امسایه ملکونو ته یې بوځي. مونږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ تاسو مامور ته، معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې، په هره برخه کې ښځې ته مونږ تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې مونږ یو ښځې ته هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي وهمي ده چې باید د هر انسان لپاره، دغه نارینه چې زده کړه نه کوي، خو داسې ملکونه ورانوي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي، نو فکر وکړي نظام به څه په قصه کې شي. نظامونه خو په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري، خپل پالیسي پر مخ بیایي. نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه شي، او د افغانستان خلک له ځنه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه تاسو نه.
د
گران دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دین جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړی. خجل کار څخه مان شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. بیا په انتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنداوه. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوی د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروستیو کې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاس ترولونو او ستونزو راڅرخي کلمو سره خپل نظر شریکوي. نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیز طول البلد د 25 درجو او د لویدیز طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیز خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیز خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درو لوی وچو په اړه لپخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم دوغی یادونه شوې ده. دا آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. دا آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نه بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلوې وچه لزمکي هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه. لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه و هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوې نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطر یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځ افریقا څخه و ختیځ افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات چې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1935 کال کله چې دویمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نشته وي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوی کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره موثره او سمیر اوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانوز د کوونکو، د تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ساد میرا شیرے میں سادو راوڑ مست مست کے کسانو میراوڑ شیرے اللہ شیرے سانو میرا شرنگی جڑو سرو پرتی بینم شیرے سالو میرا مست مست کے سالو میرا شیرے سالو میرا مست مست کے سالو میرا شیرے اللہ شیرے سالو میرا مست مست کے سالو میرا.